تر شپږ بجې دي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د ورستیو دوو خبري مجلو په سر کې د لومړۍ خبرونې ته زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغانستان او هند د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. دغه راز دا هم اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې پیشنهاد کوي. خو له هر څه مخکې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو سترې کمشنرۍ په کابل کې غونډه وکړه. په کاپیسا کې د مشکوکو ترورستانو یوه ډله نیول شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له اسرائیلو سره یې د منځني ختیځ د سولې په برخه کې د خبرو په جریان کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ستر کمشنری ترمنځ نن په کابل کې ولسمه درې اړخیزه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده درې کاله نور هم تمدید کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان محمد نادر فرهاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په دغه غونډه کې د غراس د راستنیدونکو کډوالو سره په زیاتې مرستې ټینګار وشو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې چې د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ پیل شوې ده، تقریبا 50 زره افغان کډوال د ملګرو ملتونو په مرسته خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت موظفین وایي چې په کاپیسا کې د مشکوکو ترورستانو یوه ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې له دغو نیول شویو کسانو څخه 5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او یو شمېر نور ماینونه او سپکې وسلې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی چې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ائتلافي ځواکونو د خوست د علیشېرو په ولسوالۍ کې د خپلو تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه طالبان ژوندي نیولي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤول جګړن ګریګوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو دوو کسانو څخه د ماینونو جوړولو د دغو دوو کسانو څخه وبښي یو د ماینونو د جوړولو ماهر دی. د زیاته کړه له دواړو نیول شویو کسانو څخه ائتلافي ځواکونه دا مهال تحقیقات کوي. اخوا د خوست په باک ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې یو ماین چاودلی. سیمه ییز چارواکي پیشه تاییدوي خو د مرژوب لپاره پاړه څه نه وایي. طالبانو د پیشې پړه په غاړه اخیستی او زیاتوي په دې چاودنه کې د ائتلافي ځواکونو درې سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني. په غزنی کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر لخوا نن د عامه پوهاوي یو سیمینار جوړ شوی چې تر 150 ډیرو کسانو پکې ګډون کړی دی. په غزنی کې د سیمه ییز دفتر مشر عبدالباری رحیمی ازادي راډیو ته وویل د سیمینار ګډونوال علما، قومي مشران او ځوانان دي. د لګډونوالو څخه وغوښتل چې خلک وهڅوي په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل رایه د خپل خوښي کاندید ته ورکړي. د غزنی والی هم په دغه سیمینار کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو امنیت یې نیولی دی او خلک باید د رایه ورکولو په ورځ هیڅ ډول ویره ونه لري. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدو د څانګې چارواکي نن ګردیز ته تللي وو او له کاندیدانو څخه یې پوښتنې کولې چې د کمپاین پر مهال څه ډول ستونزې لري څو یې د حل پر لارو چارو فکر وشي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی جورج میچل وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په خبرو کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په برخه کې شپږ پرمختګ کړی دی. دغه غونډه په فلسطینی خاوره د اسرائیلو د میشتې دوله مسلې راڅرخېده. له راپورټونو سره سم واشنگتن له اسرائیل غواړي چې په فلسطینی خاوره د میشتې دوله ټولو هڅو لاس واخلي او نتنیاهو له دې غوښتنې سره مخالفت کوي چې له دې سره د دواړو هیوادو ترمنځ لږ مخالفت پیدا شوی دی. جورج میچل همداراس سوریه، مصر او لویدیز غاړې ته هم له منځني ختیځه د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې لیدنه کړې ده. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتو په سوریه باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په لور لومړی ګام پورته کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند ټامو ویتور وایي منځني ختیځ ته د جمهور رئیس اوباما خاص استازی جورج میچل د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته ویلي د متحده ایالاتو حکومت به د هغې اعلامې د چټکتیا لپاره زیار وباسي چې په نتیجه کې یې په سوریه باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي شي. میچل ویلی حکومت به خپل خاص پام سوریه ته د معلوماتي ټکنالوژي مخابراتي وسایلو او د ملکی هوایي چلند د پرزو صادراتو ته واړوي. د جون په 24مه د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی و چې له څلورو کلونو وروسته به د لومړي ځل لپاره سوریه ته خپل سفیر واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس عراق ته رسیدلی دی. د دې سفر اعلان ورلمخنه وشوی. یو عالی رتبه امریکایي چارواکي رسنیو ته وویل چې د امریکا د دفاع وزیر به د عراق شیعه سنی او کورد وهڅوي چې خپل سیاسي اختلافات مخکې تر دې لرې کړي چې امریکایي عسکر له دغه هیواده ووځي. ټاکل شوې ده چې د امریکا پوځیان تر 2011 میلادي کال له عراق ووځي. رابرټ ګیټس به د عراق له صدر اعظم نوری المالکی او له دفاع وزیر قادر جاسم سره خبرې وکړي. د امریکا سفیر بل عراق څخه د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د کوردانو سیمې ته هم ورشي، هغه سیمې ته چې یو ډول داخلي واک لري. همدارس ویل کیږي چې رابرټ ګیټس بل عراقي چارواکو سره د امریکایي وسلو او وسایلو په اړه خبرې وکړي څو د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د بغداد حکومت ته تیار کړي او په دې وسلو حکومت امنیت ټینګ کړي. رابرټ ګیټس د عراق په جنوب کې د امریکایي عسکرو اډې تلیل تر رسیدلې او تر دې مخکې د اسرائیل او اردن لیدنه وکړه. د ترکیه، عراق او د امریکا د متحده ایالاتو عالي رتبه چارواکو نن په انقره کې سره ولیدل. دوی پر دې خبرې وکړې چې د عراق په شمال کې له بیلتون غوښتونکو کوردي یاغیانو سره څرنګه چلند وکړي. دغه یاغیان له 1944 میلادي کال راهیسې د دې لپاره جګړه کوي چې په ترکیه کې خپل واک ولري. د دې شړو په ترڅ کې په لسهاوو زره کسان تر اوسه وژل شوي دي. ترکیه د عراق کوردان پخوا ملامتول چې د عراق په شمال کې یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده او دغه اداره کوردي یاغیانو ته څه نه وایي، حتی له هغوی سره مرسته کوي. خو تیر کال ترکیه وویل چې هڅه به وکړي چې له بغداد او عراقي کوردانو سره د ډیپلوماسۍ او همکارۍ له لارې دا ستونزه هواره کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای امر کړی دی چې هغه زندان وتړي چې داسې باور کوي چې هلته د انتخاباتو پر سر د شخړو په ترڅ کې توقیف شوي کسان ساتل شوي دي. د پارلمان د غړي کاظم جلالی په وینا ویل شوي دي چې د قاهرې زکت توقیف د مرکز د تړلو امر شوی دی ځکه چې هلته شرایط سم نه دي او د زندانیانو حقوق پکې نه شي رعایت کېدای. جلالی د هغه ځانګړي کمیسیون ویان دی چې د پارلمان لخوا د جون د 12 نیټې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد د اعتراضاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ایران په پارلمان کې افراطیان برلاسه دي. ایرانی چارواکي وایي تر اوسه لا نږدې 200 تنه اعتراض کوونکي په بند کې ساتل شوي دي. د اپوزیسیون ډلو د دوی د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د چین د یوغورو جلاوطنه مشر نن جاپان ته ولاړ شي. چین له دې سفر سره مخالفت کړی دی. ربیعه قادر چې په امریکا کې اوسي او د نړۍ د یوغورانو د ټولنې مشي کوي 15 ورځې به په جاپان کې وي او په دې موده کې به د خبریالانو سوالونو ته ځوابونه ووایي. همداراز به په توکیو کې وینا ورکړي. اوس هم ستاسو پام د دې سات اقتصادي او سپورتي خبرونو ته راړو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرستیال کابل ته خپل سفر پر مهال ویلي چې د دوی ځواکونه به تر دې وروسته هڅه وکړي خپل زیات د اړتیا وړ مواد له افغاني تولیداتو څخه برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان جواد عمر رسنیو ته ویلي دي چې دغه تړون هغه وخت وشو چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت مرستیال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر سره په کابل کې وکتل. د زیاته کړه نړیوال ځواکونه کولای شي د افغانستان په اقتصاد کې پیاوړی رول ولوبوي. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د افغانستان د حکومت یو ډرډوبه پلاوی کونر ته تللی ترڅو په دغه ولایت کې د موجوده لرګو د خرڅولو لپاره په دې شرط یوه لاره پرانیزي چې د ځنګله د نورو ونو د نوو هلو کلکه ژمنه وشي. د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په دې پلاوي کې د مالی کرنې او سوداګرۍ وزیران او دغه راست د چاپیریال ساتنې او د ګمرکاتو رئیسان شامل دي او دا مهال په کونر کې د لرګو له سوداګرو سره خبرې کوي. خبر جاتوي د کونر په ځنګلونو کې د سوونو میلیونو ډالرو په ارزښت ونې وهل شوې دي خو په دغو لرګو باندې د بندیز له امله ټول لرګي په مرکز او د کونر په یو شمېر سوالو کې هم داسې پراته وو او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د جنو د فوتسال د مسابقو په پای کې د هندوکش د فوتسال ټیم لومړی مقام وګاټه. دولتي خبری رسنې باختر راپور ورکوي چې په دغو مسابقو کې 14 ټیمونه ګډون کړی وو او د عدالت او همبستګۍ ټیمونه په کې وتوانېدل چې دوهم او درېیم مقامونه ترلاسه کړي. دغه مسابقې د اردو په ورزشي کلوب کې له درې ورځو راهیسې پیل شوې وې او د خوست ولایت ورزشي امریت وایي چې د دغه ولایت د فوټبال تورنمنټ خپل وروستي پړاو ته رسېدلی او وروستي دوه ټیمونه به د فاینل لوبه ترسره کړي. د خوست د ورزش امیر عزیز ملنګ زرسي راډیو ته وویل چې په دغه مسابقو کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څخه شلو ټیمونو برخه اخیستي. دغه مسابقې 45 ورځې د مخه پیل شوې وي او تمه ده چې پایله به یې ژر روښانه شي.
افغانستان او هند وای د تروریزم ضد مبارزې لپاره یو مهم او بې ساري تړون لاسلیک کړی دی. افغان ولسمشر وای کراتونګو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي نو له طالبانو سره به د روغې جوړې لپاره پراخه پروسه پیل کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دفتر څخه کتنه وکړه. د افغانستان په اړه د نورو مهمو رپورټونو سربیره د پاکستان د سرحد د ناامنیو او د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو په اړه هم درته رپورټونه لرو. له ازادي راډیو ما خمنه خبري مجله اوري. افغانستان او هند له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې یو پراخ تړون لاسلیک کړی دی چې د دواړو هیوادونو د استازیو په وینا یو بې ساري موافقه ده. دا تړون هند ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دات فرسپنتا لاسلیک کړ. د دې تړون جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
هند او افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره تړون لاسلیک کړی دی او ویل کېږي چې دا د امنیت په برخه کې د سیمې په سطحه خورا مهمه موافقه ده. دواړو هیوادونو د سیشن بې پورز وروسته تر هغه د دې موافقې په اړه اعلامیه خپره کړه چې په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دات فرسپنتا د دوشنبې په ماښام خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر دې ټینګار کړی دی چې د نوې ډیلي او کابل حکومتونه باید په ګډه په جنوبي آسیا کې د امنیت لپاره کار وکړي. په اعلامیه کې تروریزم د سیمې د امنیت لپاره تر بل هر څه ستر ګواښ بلل شوی دی او د دې ګواښ ته له منځه وړلو لپاره پر دوه اړخیزې همکارۍ تاکید شوی دی. افغانستان او هند همداراز پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادو یوه ګډه شورا جوړه کړي، داسې شورا چې خپلې څانګې ولري او د سیاسي مشورې سربیره د ښوونې او روزنې په برخه کې همداراز د انرژۍ، اوبو، کلتوري مسایلو، سوداګرۍ، روغتیا او کرهنې په برخه کې سلا مشورې سره وکړي. د هند او افغانستان په ګډې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په مختلفو برخو کې به ګډه شورا مؤثره وي. تیر کال هند له افغانستان سره 450 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې هند 250 میلیونه ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د دې مرستو ترڅنګ تقریبا 4000 هندیان په افغانستان کې په مختلفو پروژو کې په کار بوختي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دات فرسپنتا د هند له سر ریاسم منموهن سنگ او دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار ایم کی نارایانان سره هم خبرې کړې دي.
له احمد شیبر څخه مو اوریدل چې هند او افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. له هند څخه د رنګین دات فرسپنتا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځنی سفر نن پای ته ورسید.
لاونه تر اوو او ورځی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ، خو په دې شرط چې دوی له زور زیاتی لاس واخلي. حامد کرزی دا هم ویل کچېری د دوهم ځل لپاره انتخاب شي نو له لویدیځو هیوادونو سره به د نویو اړیکو غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورټ پر استناد په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل چې له هغو طالبانو سره چې له القاعده شبکې سره ارتباط نه لري او زور زیاتی غندي د سولې خبرو ته تیار دی. خدای هم وویل چې اوسمهال دې ته حاضر نه دی چې د طالبانو د اساسي غوښتنې په هکله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي خبري او بحث وکړي. حامد کرزی وویل چې د افغانستان خلک له امریکا سره نږدې اړیکې غواړي او په دې هم پوهیږي چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون سوله او ثبات تامینوي. خو حامد کرزی دا هم وویل چې د ناتو او امریکایي قواوو حضور په افغانستان کې باید د یو مشارکت په اساس ترتیب شي، داسې شراکت او ګډون چې ګډون کوونکي اړخونه خپل ځان، مال، عزت او آبرو له لاسه ورنه کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي په دې نیم ساعته مرکه کې چې دغه آژانس له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ارکی وکړه، دای آرامه او ډاډمن ښکارېده. آژانس زیاتوي چې حامد کرزی د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د خپل حکومت په پیل کې د افغانستان ژغورونکي ګڼل کېده، خو د وخت په تیرېدو سره د حکومت د اداري کمزورتیا او فساد له امله په ده باندې انتقادونه پیل شول. جمهور رئیس حامد کرزی له نړیوالې ټولنې سره د خپل حکومت د اوسنیو اړیکو په ارتباط ایسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، کله چې کرزی چوپ و او په افغانستان کې ستونزې نه وې نو کرزی ښه سړی ګڼل کېده، اوس چې یو لړ ستونزې رامنځته شوې نو کرزی ناوړه سړی دی. د ایسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي د حامد کرزی له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ویلي دي چې له داسې یو حکومت سره چې بهرنیان یې حمایت کوي اوربند نه شي کولی. بلې خواته افغان مقامات وایي طالبان له هغې نارضایتۍ او خفګانه ګټه اخلي چې د ملکي تلفاتو او د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تلاشۍ له امله په خلکو کې رامنځته شوې. دغه خفګان او نارضایتي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ډېره ده. حامد کرزی د ایسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په دې مرکې کې د بګرام د زندان د بندیانو په حق له ویلي دي چې په دې اړه به هم غور وشي او هغه کسان چې پرته له تورونو او محاکمې بندیان دي هغوی باید خوشي کړای شي.
www.azadiradio.com
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څنګهړي استاذې کا آیډې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورغلو او د دغه کمیسون لوجستیکي چارې وکټلې. هغه کڅه هم چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د انتخاباتو د لوجستیکي موادو رسول یو پیچلی کار و بل خو ویل چې هیلمند دی هر څه په خپل وخت سره شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لوجستیکي چارو مسؤلانو ویل چې د انتخاباتو لنټې لنګ دکېدو سره خپل کارونه ګړندې کړي دي او هیله لري چې پرته له کوم ستونزې به تر سره شي. کاډې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیتونو د کتلو پر مهال خبريالانو ته د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه څرګندونې هم وکړې چې په یو ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي را روان انتخابات که څه هم تر ټولو پیچلي انتخاباتو بلل خو هیله څرګنده کړه چې هر څه به په سمه توګه ترسره شي. که اېدا چې د سه شنبه پر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورغلی وو او د دغه کمیسون لوجستیکي چارې کتلې، له خبريالانو سره په خبرو کې د افغانستان ځینو سیمو ته نالاسرسی او په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د را روانو انتخاباتو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. ښاغلی اېدا ټولو اړخونو ته دا پیغام ورکړ چې په را روانو انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د ټولو په ګټه ده. د طالبانو په ګډون زما پیغام ټولو ته دا ده چې دا د هر یو او ټولو افغانانو په ګټه ده چې دا انتخابات د هیواد په ټولو ولایتونو، ولسوالیو او ټولو کلیو کې ترسره شي، سو خلکو کولی شي خپل نظر څرګند کړي او خپل رای ورکړي. دا د هیچا په ګټه نه ده چې د خلکو یو مهمه برخهونه کولی شي په انتخاباتو کې رای ورکړي، دا ځکه چې نتایج به د افغان ولس د غوښتنې څرګندوي نه وي او دا هغه پیغام ده چې زه ټولو ته ورکوم. ښاغلی اېدا وویل چې د را روانو انتخاباتو په وړاندې د اساسي اندېښنه امنیت دی، خو ډاډ سرګن کړچې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د امنیتي ادارو لخوا جوړیدونکو امنیتي پلان به په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره امکانات برابر کړي. هغه وویل چې دا پلان وس پروستي پړاو کې ده او په راتلونکو دریو سلور ورځو کې به بشپړ شي. قاعده چې د انتخاباتو د لوجستیکي عملیاتو د قتل لپاره د کمیسون ته ورغلې وو وویل چې د کمیسون لوجستیکي چارې په فوق العاده ډول پر مخ روانې دي. له بل لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لوجستیک رئیس مشتاق احمد بلال خبريالانو ته وویل چې دوی د اکمالاتو په برخه کې له کومې خاصې ستونزې سره نه دي مخ شوي او ټاکل شوی ده چې د اګست د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی ولایتونو ته خپل لوجستیک اکمالات بشپړ کړي.
ستونزې خو دومره ډېر نه، ماته وویل چې یوازې د امنیتي ستونزې لږ ستونزې لرو، انشاءالله هغه هم دومره تر اوسه جدي نه دي، موږ تر کوم مشکل سره مخامخ نه یو. ولې یو مشکل چې ما ډېر هغه لپاره پریښانه وم، د مواد ډېر رسېدل وو خارج نه، چې هغه هم ټول راورسېد، پرون ټول تکمیل شو.
ښاغلی مشتاق وویل چې دوی هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رایه اچونې د مرکزونو اکمالات له انتخاباتو نه درې ورځې مخکې بشپړ کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د را روانو انتخاباتو د تیاریو لپاره په خپلو روانو هڅو کې له کومې خاصې ستونزې سره نه دی مخ شوي، خو کتونکو په دې باور دي چې امنیتي ستونزې ممکن د تیاریو روان بهیر اغېزمن کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي.
انتقالی عدالت د همغږی ډلې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دوی د افغانستان د راتلونکي ولسمشر څخه غواړي چې د حکومت په جوړښت کې جنگي مجرمانو ته ځای ورنه کړي. دغه ډلې له خلکو هم وغوښتل چې خپل رای د کارولو په برخه کې د لغور او دقت نه کار واخلي. د خبري غونډې په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې.
د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر نږدې کېدلو سره د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یوې ډلې له راتلونکي ولسمشر څخه غوښتي چې د حکومت په جوړښت کې جنگي مجرمینو ته ځای ورنه کړي. د شاوخوا شلو مدني ټولنو او د بشر د حقونو د ملاتړ له ټولنو نه جوړې دغې ډلې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د یوې اعلامیې د خپرولو په ترڅ کې په راتلونکي ولسمشر د دوی د دغې غوښتنې د پوره کولو غږ وکړ. د دغې ډلې یو استازي یوسف اختر وویل چې دا یوازې د دغې ډلې غوښتنه نه بلکې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. دی وایي زموږ یوه غوښتنه دا ده چې باید په راتلونکي حکومت کې جنګي مجرمینو ته ځای ورنه کړل شي او موږ هیله من یو چې زموږ غوښتنې بې ځوابه پاتې نه شي او زموږ دا اعلامیه د ولسمشرۍ لپاره ټول کاندیدان ولولي، ځکه دا یوازې زموږ غوښتنه نه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې راتلونکی حکومت باید د جګړو د قربانیانو پاتې شونو ته جدي پام واړوي او د بشر د حقونو درناوی وکړي. د دغه ډلې یوې بلې استازي ناهید ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له خلکو هم غواړي چې د رای ورکونې پر مهال د پوره غور او دقت نه کار واخلي.
موږ غوښتل خلکو ته دغه خبره ورسوو چې تاسو حق لرئ او تاسو باید پوه شئ چې مثلا څه رقم کسته تاسو راتلونکي کې رای ورکوئ، او یعنی موږ د هیڅ کوم رای ورکونکي په اړه یا د هغې په نفع کار نه کوو، لیکن همدغه غواړو چې متهمین د جنایت جنګي باید په راتلونکي دولت کې نه وي.
د راتلونکي حکومت په جوړښت کې د جنگي مجرمینو د نه موجودیت په اړه په داسې حال کې دا خبرې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حقونو د څارنې وی ټولنې دا اندېښنه ښودلې ده چې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره ځینې کاندیدان د افغانستان په جګړو او ورانۍ کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې بل لوري ته د اوسمهالي حکومت د حقو مخالفینو سره چې نمونه یې د جنگي جنایتکارانو په تور لیست کې شامل دي د خبرو اترو اوازې تودې شوې دي. کارپوهان وایي چې د هرې ممکنې لارې څخه چې وي باید په افغانستان کې د جګړې ورته د پای ټکی کېښودل شي او د خلکو د غوښتنې سره سمه یوه سالمه اداره رامنځته شي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې حج ته تلونکي کسان د حج په مراسمو کې د انفلونزا په نوي مریض یا AH1N1 اخته نشي، د حج او اوقاف وزارت په مرسته داسې یو پلان ترتیب کړی چې هر حاجي به تر روانېدو مخکې په افغانستاني کې واکسین شي. ټاکل شوی سږ کال 1500 کسان یوازې له افغانستان څخه حج ته لاړ شي. په دې اړه پام کړی دی رپورټ ته.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي تیره چهارشنبه د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی و، د اسلامي هیوادونو د روغتیا وزیرانو پر دې خبرې وکړې چې سږ کال د حج مراسمو ته څنګه تدابیر ونیسي چې د انفلونزا د نوي ډول د خپرېدو مخنیوی وسي. تیره دوشنبه د افغانستان د کابینې په غونډه کې هم دغه موضوع وڅېړل سوه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې د سېشنبه په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل سږ کال به حج ته تلونکي کسان تر تګ مخکې څلور ډوله واکسین واخلي.
دوه واکسین په خامن غور کول، اما سکل یو بل اجباري دی چې هغه د عادي یا موسمي انفلونزا واکسین دی. هغه باید دوه هفته مخکې چې څوک د عربستان سعودي ته داخليږي د حاجی پایس د ظاهر پایس باید دغه واکسین ورته تطبیق شوی، سند په لاس کې دوه هفته مخکې ورته ورکړ شوی دی. څلورم واکسین هم امکان لري اجباري شي. هغه څلورم واکسین د دغه نوې انفلونزا یعنی د AH1N1 واکسین کتر نږدې ورځو د حج دا واکسین بازار ته عرضه شو. ټول حکومت اسلامي حکومتونه او ټول حاجان مکلف دي چې د دې واکسین دوه دوزه واخلي.
د امیر روغتیا وزیر زیاته کړه سږ کال هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 شپېته کلنې زیات وي، یا هم هغه میرمنې چې امیندوارې وي او هغه ماشومان چې تر 12 کلنې کم عمرونه لري نسی کولی حج ته ولاړ سي، ځکه په دې ناروغۍ د دغو کسانو د اخته کېدو چانس زیات دی. دې غونډې ته د حج او اوقاف وزارت سرپرست صدیق چکری هم خبرې وکړې. هغه وویل هغه کسان چې حج ته تر تلو مخکې واکسین سول باید د امیر روغتیا وزارت اسناد له ځان سره وساتي، او هغه کسان چې سږ کال حج ته تله تلو پاتېږي په بل کال کې به د اولیت حق ورکړل سي.
یو نفر ناتوانی او دغه مرض ځان بیرته افغانستان ته راوړي او سبب د مرګ و میر شي، د شریع لحاظ هم انسان کولی شي چې دا خبرې وکړي چې دغه حاجی چې دغه وجود دغه استعداد لري چې دا مرض زر جذب کی دا باید التلال نشي. هغه حاجی صاحبان چې په دغه کتګوري کې ده چې باید حج تلال نشي، هغه ته مونږ په بل کالو کې بیا چانس اولیت او حق اولیت ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان د ویني راپور پر اساس د انفلونزا د نیوی ډول یا AH1N1 تر اوسه په نړۍ کې 814 کسان وژلي او تر 1,30,000 زیات کسان اوس هم په دې مرض اخته دي. په افغانستان کې هم تر اوسه په 90 کسانو کې د دې مرض میکروب لیدل شوی چې ټول بهرنیان وو، او د امر روغتیا وزیر وویل تر تداوی وروسته دا خلک روغ سوي دي. چرواکی وای دغه نوې مرز اکثره د غنګونی په سیمو کې زیات خبريږي چې د حج مراسم هم یو لدغه ځایونه څخه دی. د روغتیا وزارت چرواکی وای کچیر حج ته تلونکي کسان ځینې صحي تدابیر له پامه ونه غورځوي او احتیاط وکړي په دې مرز نه اخته کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا چې د پاکستان په سرحد ایالت کې په تیرو څلیرو شو ساعتونو کې د نا امنۍ کومې پیښې شوي او څه تحولات پکې روان دي، له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
د پاکستان فوزی مقامات وایي د سه شنبه په ورځ د لکی مروت په حسن خیلو کې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شپاړس طالبان حکومتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. په همدې سیمه کې د طالبانو د یو مرکز نه سپک او درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. په دې مهماتو کې څلور دېرش بمونه، د هوان مرمۍ، د آر پی جی راکټ، لس دستګاوي او د سپکو درنو وسلو زرګونه مردکۍ شامل دي. د پاکستان د اردو لخوا تازه خپره شوې خبر پاڼه همداراز لیکي چې د ادمخیل درې په د خیلو کې و طالبان امنیتي ځواکونو ته د پلټنې د عملیاتو پر مهال لاسته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو کسانو سره یو ځای چاودیدونکي مواد او یو اندازه مهمات هم نیول شوي دي. هلته په سوات کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تودې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د فوز سرتیرو د شانګلې سره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو مهم قومندان لیاقت ژوند نیولی دی. په ملک آباد سیمه کې بیا د عملیاتو په ترڅ کې دوه مخالف وسلوال وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی دی. په همدې حال کې سوات، دیر او بونیر ته د سرحد ایالت د کمپونو څخه د کډوالو کډې هم روانې دي. د بیړنیو مرستو د ادارې ویان عدنان خان په دې اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن د جلوزی کیمپ نه، د لړاما کیمپ نه، سلیم شوګر مل نه او په مردان کې په سکولونو کې کوم کډې دي او وی لاړل سوات ته. کډو شمیره د موږ د اتیا زرو د پاسه ده او غړي دا جوړیږي تقریبا پنځم لکه خلک جوړیږي. دیکھیے درې او یا زرا کډی چې دي دا سوات ته تلیږي، اته زرا سلو سو یو او یا کډی بونیر ته تلی او یو سل یو اتیا کډی ګیر ته تلی.
د سرحد ایالت حکومتي چارواکي وایي که د بیرته ستنیدنې لړۍ په همدې رفتار سره روانه وي، ښایي یوه میاشت نور به ونیسي سو ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکایي او چینایي لویو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې سره پیل کړې. د دغو مذاکراتو په ترڅ کې دا څرګندل کیږي چې دواړه هیوادونه نه یوازې د نړیوال اقتصادي بحران د مهار کولو، بلکې د تروریزم او اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي او د نړیوالو د اوبو او هوا بدلون په وړاندې څنګه همکاري سره کولای شي. له خبرو مخکې ډیپلوماټانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن، د امریکا د مالی وزیر تیموسی ګیتنر، د چین د صدر اعظم د مرسیال وانګ کیشان، د چین د دولت د سلاکار دیا بینګ او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما تشویقونکي خبرې واورېدې. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په تیر اتکلن دوران کې د امریکا او چین روابطو په اقتصادي مسایلو ډیر تمرکز درلوده. په داسې حال کې چې په خپله جورج بوش چین ته د اقتصادي سیال لقب ورکړی و، د دوی حکومت شکایت کاوه چې بیجنګ په غیر واقعي توګه د خپل نقدي واحد یعنی ین قیمت راټیټ کړی او له دې عمله چینایي تولیداتو په نړیوال بازار کې غیر مستحق امتیازات ترلاسه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه یې نامتوازنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه د غونډې په پیل کې د امریکا او چین د سوداګرۍ اړیکو په هکله خپل نظر څرګند کړ او وویل چې دغه روابط په نړیوال اقتصاد باندې لوی تاثیر لري. د زیاته کړه چې د دغه سه مؤثرو اړیکو په لرلو سره بیجنګ او واشنگټن باید د خپلو اقتصادي پالیسیو هماهنګۍ ته ژمن پاتې شي. اوباما د امریکا او چین اړیکې له دې نورې هم پراخې وګڼلې او وویل چې دواړه هیوادونه باید د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون د اغیزو د مخنیوي لپاره هم سره همکاري وکړي. The United States and China are the two largest consumers of energy in the world. امریکا او چین په نړۍ کې د انرژي لټولو لوی مصرفونکي هیوادونه دي. د غراز مونږ په نړۍ کې د ګلخانهي غازونو دوه لوی تولیدونکي هیوادونه یو. چې سپینه یې ووایم، په مونږ دوه کې یو هیواد هم په بهرني او تیلو باندې د مخ په زیاتېدونکو اتکا څخه ګټه نه اخلي او د غراز کچېرې مونږ سره همکاري ونه کړو نو خپل ولسونه د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون لورانه یو څخه نشو ژغورلای.
Nor can we spare our people from the ravages of climate change unless we cooperate.
د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې امریکا او چین د نړۍ دوه مؤثر هیوادونه دي او باید د تروریزم د مخنیوي لپاره سره همکاري وکړي او پرې نږدې چې د القاعده په څیر ډلې اټومي وسلې ترلاسه کړي. امریکا او چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د درولو لپاره د شپږو اړخونو په مذاکراتو کې برخه لرله چې دغه خبرې اوس درېدلې دي. واشنگتن شمالي کوریا د خبرو دوام ته هڅولې ده. د امریکا جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ وویل چې واشنگتن غواړي چې د دغو خبرو د بیا پیل لپاره له بیجنګ سره همکاري وکړي. اوباما دغه راز د ایران د اټومي پروګرام د درولو لپاره د چین د همکاري غوښتنه وکړه.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د مازیګر شپګنیمه بجې شوې د خبري مجله پر همدې ځای پات رسیدي. د نن ورځې ورسی خبرونه ل جاوید نعیمی څخه ووري.
با تشکر از شما رضوان مراد با سلام و عصر همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه با وقت کابل است و اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری خواهید شنید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر مذاکرات صلح با طالبان را پیشنهاد کرده است. در مورد توافق ابتدایی به خاطر باقی ماندن مهاجرین افغان برای 3 سال دیگر در پاکستان صحبت را با سخنگوی دارای یونیسیار خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل می‌شنویم.
رئیس جمهور کرزی از استراتژی جدید برتانیا مبنی بر مصالحه با طالبان استقبال کرده است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان ابراز نگرانی کرده است که طالبان مسلح پروسه انتخابات آینده در این کشور را برهم خواهند زد. و رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای فرمان مسدود شدن زندان را داده است که در آن تظاهر کنندگان دستگیر شده در ارتباط با نتایج انتخابات ایران زندانی می باشند. رئیس جمهور کرزی از استراتژی جدید برتانیا مبنی بر مصالحه با طالبان استقبال کرده است. در اعلامیه‌ای که از ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی اظهارات اخیر حکومت برتانیا را برای مذاکرات با طالبان در زمینه برقراری صلح و ثبات در کشور مهم خوانده و مصالحه با مخالفین را موقف درست دولت افغانستان خوانده است. در این اواخر تلاش ها به منظور مذاکرات با طالبان مسلح در کشور بیشتر شده و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان من جمله حامد کرزی گفتند که در صورت پیروزی پروسه گفتگو با مخالفین را تشدید می بخشند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان ابراز نگرانی کرده است که طالبان مسلح پروسه انتخابات آینده در این کشور را برهم خواهند زد. کای ایده گفت وی از این ناحیه نگران است که نامنی‌ها در افغانستان باعث عدم اشتراک مردم در انتخابات گردد. این اظهارات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در حال مطرح می شود که مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، امروز در ولایت لغمان در نتیجه فیر افراد مسلح زخم برداشت و رانندهش کشته شد. پیش از این نیز مسئولین کمپاین های برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مناطق مختلف کشور به نحو تهدید و یا کشته شدند. دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ولایت غزنی امروز سمینار آگاهی عامه را در این ولایت برگزار کرده و در آن بیش از 150 تن شرکت داشتند. عبدالباری رحیمی مسئول دفتر صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این سمینار را علما، بزرگان قومی و جوانان تشکیل می دادند. وی از شرکت کنندگان خواست تا مردم را برای اشتراک در انتخابات تشویق کنند و برای کاندید دلخواهشان رای بدهند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار یک ماین امروز در هلمند 8 کارمند یک شرکت خصوصی امنیتی کشته شده و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که حادثه زمانی رخ داد که دو اراده موتر یک شرکت خصوصی امنیتی با ماین کنار سرک در ولسوالی گرشک ولایت هلمند برخورد کرد. وزارت داخله با نشر یک اعلامیه جداگانه همچنان گفته است که در یک انفجار دیگر در شرن مرکز ولایت پکتیکا اخیراً یک نفر کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر مقامات میگویند که یک گزمه نیروهای ائتلاف شب گذشته در منطقه دروازه کابل در شهر قندهار مورد حمله مخالفین قرار گرفت. نیروهای ائتلاف با تایید این خبر در مورد تلفات این حادثه چیزی نگفتند. طالبان مسلح تا حال در زمینه ابراز نظر نکردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک گروه از تروریستان به تازگی در ولایت کاپیسا خبر دادند. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده گفته شده است که از نزد این گروه 5 کیلوگرم مواد انفجاری، چند حلقه ماین و تعداد اسلحه نیز به دست آمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در برخی از حملات تروریستی در افغانستان دست داشتند. نیروهای ائتلاف اخیراً در جریان یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی علیشیر ولایت خوز دو تن از افراد طالبان را بازداشت کردند. جگران گریگوری مسئول مطبوعاتی نیروهای ائتلاف مستقر در خوز به رادیو زدی گفت که یکی از این افراد در ساختن ماین مهارت داشته و از آنان تحقیقات ادامه دارد. از سوی دیگر از انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی باک ولایت خوز نیز خبر داده شده است. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی ولایت هلمند از پایان موافقانه عملیات تحت نام پنجه پلنگ در این ولایت خبر دادند. محمد گلاب منگل والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات پنج هفته‌ای بیش از 70 تن از افراد طالبان مسلح به شمول قماندانان مهم آنان کشته شدند. رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای فرمان مسدود شدن زندان را داده است که در آن تظاهر کنندگان دستگیر شده در ارتباط با نتایج انتخابات ایران زندانی می باشند. کاظم جلالی یک عضو پارلمان ایران گفته است امر مسدود شدن زندان کاهریزک ایران به سبب آن داده شده است که این زندان فاقد تدابیر مورد نیاز برای حفظ حقوق زندانیان بود. مقامات ایرانی میگویند حدود 300 نفر در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران زندانی شدند. اپوزیسیون ایران خواهان آزادی تظاهر کنندگان شده است. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هشدار داده است که اگر تهران به پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکرات روی برنامه اتمیش جواب ندهد، تحریمات شدیدتر بالای آن کشور وضع خواهد شد. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا برای یک دیدار از قبل اعلان ناشده وارد عراق شده است. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته است آقای گیتس از شیعه ها، سنیان و کردهای عراق خواهد خواست مخالفت های سیاسی ایشان را قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق حل کنند. و خبر آخر که نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل میگوید وی و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بحث‌های امروزیشان در مورد معضله شرق میانه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه نایل شدند. بحث‌های جانبین روی مسئله اعمار مساکن در مناطق فلسطینی متمرکز بوده و هم بخشی از تلاش‌های آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه میباشد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
معاون وزیر دفاع ایالات متحده در سفر به افغانستان گفته است که نیروهای آنان از این پس بخشی از نیازمندی‌های خود را از تولیدات داخلی این کشور مرفوع خواهند کرد. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که این توافق پس از دیدار معاون وزارت دفاع ایالات متحده با وزیر تجارت و صنایع افغانستان در کابل صورت گرفته است. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفته که نیروهای بین‌المللی می توانند نقش برازنده‌ای در تقویت اقتصاد افغانستان بازی کنند. وزرای مالیات، تجارت و رئیس اداره حفظ محیط زیست افغانستان امروز در ولایت کنر در دیدار با تاجران چوب از آنان خواستند تا برای رونق تجارتشان و همچنان جلوگیری از تخریب جنگلات این ولایت با دقت عمل کنند. این دیدار پس از آن صورت گرفت که در ماه‌های اخیر در زمینه انتقال چوب‌های چارتراش کنر به خارج محدودیت‌های وضع گردیده و تاجران در زمینه شکایت داشتند. اما مقامات وزارت‌های مالیه و تجارت گفتند که به این مشکل رسیدگی کرده و از تاجران خواستند تا به مسئله‌ای از بین رفتن جنگلات نیز توجه نمایند. این هم چند خبر ورزشی. در پایان مسابقات فوتسال دختران شهر کابل که میان 14 تیم را اندازی گردیده بود، تیم هندوکش توانست مقام قهرمانی را به دست آورد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات تیم‌های عدالت و همبستگی توانستند در ردیف‌های دوم و سوم قرار گیرند. این مسابقات از 3 روز به این طرف در کلوب ورزشی اردو ادامه داشت و آمریت ورزشی ولایت خوست میگوید تورنمنت فوتبال این ولایت به مرحله نهایی رسیده و دو تیم از میان تیم‌های اشتراک کننده به مسافه هم می‌روند. عزیز ملنگزاده آمر ورزشی ولایت خوست در رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 20 تیم مرکز و ولسوالی های این ولایت از حدود 45 روز به این طرف ادامه یافته و قرار است نتایج نهایی مسابقات به زودی روشن شود.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر مذاکرات صلح با طالبان را پیشنهاد کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی افغانها به شمول مخالفین مسلح دولت خواسته تا در انتخابات 29 مسعد شرکت کنند. وزرای خارجه هند و افغانستان روی همکاری های بیشتر منطقه‌ای در جهت مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر کمک های بیشتر را با افغانستان خواهد کرد. سخنگوی این وزارت:
اگر مثل ایالات متحده آمریکا و دولت انگلستان که پول اضافه کرده، اگر اونا هم بتا جایی که ما 1 میلیون میتیم 8 میلیون میتیم، دیقان ما 100% مشکل داره.
در نشست 3 جانبه مقامات افغان پاکستانی و سازمان ملل متحد تصمیم گرفته شد که دوره اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان برای 3 سال دیگر تمدید شود. در مورد روابط هند و پاکستان مطلب را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر مذاکرات صلح با طالبان را پیشنهاد کرده است به شرط که طالبان از خشونت دست بکشند. علاوه بر آن رئیس جمهور کرزی گفته است اگر برای دور دوم انتخاب شود خانه روابط جدید با غرب خواهد شد. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است با آن ادعا از طالبانی که با القاعده ارتباط ندارند و خشونت را رسما محکوم میکنند دست مذاکره دراز خواهد کرد. اما رئیس جمهور کرزی اظهار داشت فعلا حاضر نیست در مورد تقاضای اساسی طالبان، یعنی بیرون رفتن قوای خارجی از این کشور، با آنها بحث نماید. به گفته ی آقای کرزی مردم افغانستان طرفدار روابط نزدیک با ایالات متحده می باشند و مردم افغانستان به شمول خودش این را هم می دانند که حضور قوای بین المللی در افغانستان صلح و ثبات را در این کشور تامین می کند. اما آقای کرزی افزود که حضور قوای ناتو و امریکا در افغانستان به اساس یک مشارکت ترتیب شود، مشارکتی که به اساس آن طرفهای شریک جان و مال و عزت و آبروی خود را از دست ندهند. به نوشته خبرگزاری در جریان مصاحبه نیم ساعته در قصر ریاست جمهوری آقای کرزی آرام و با اطمینان صحبت میکرد. خبرگزاری میافزاید رئیس جمهور کرزی بعد از سقوط طالبان در اوایل حکومت خیش به حیث ناجی افغانستان شناخته میشد، اما با گذشت زمان به خاطر ضعف اداری و فساد در حکومتش تنقیدها بر او آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به روابط امروزه خود با جامعه جهانی و مردم افغانستان اظهار داشت وقتی که کرزی خاموش بود و جنجال در افغانستان وجود نداشت حامد کرزی آدم خوبی به شمار می رفت. حالا که یک اندازه مشکلات ایجاد شده کرزی آدم بد است. درباره پیشنهاد مذاکرات صلح وی با طالبان سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفته است آنها با یک حکومتی که از خارج حمایت می شود آتش بس نخواهند کرد. از سوی دیگر مقامات افغان میگویند که طالبان از غضب مردم در مورد تلفات ملکی و تلاشی خانه ها در عملیات قوای خارجی در این کشور استفاده نموده و مردم را تحریک می کنند. این نارضایتی در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان که پشتون ها در آن زندگی دارند و اکثریت جنگ ها هم در آنجاها تمرکز کرده است بیشتر می باشد. آقای کرزی در مصاحبه خود درباره محبوسینی که در زندان بگرام نگهداری می شوند صحبت کرده و گفت که در این مورد هم تجدید نظر ضرور می باشد و کسانی که بدون محکمه و یا صدور اتهام علیه آنها در اینجا نگهداری می شوند آزاد کردند. آقای کرزی با افزایش فعالیت شبکه های خصوصی امنیتی در کشورش مخالفت نشان داد. این در حالی است که قوای ایالات متحده در نظر دارند که برای تامین امنیت ارگان های خود در افغانستان شرکت های خصوصی امنیتی را استخدام نمایند. کرزی افزود استخدام سازمان‌های امنیتی خصوصی با رشد و ترقی ادارات دولتی افغانستان سازگار نیست و پولی که به آنها داده می‌شود بهتر است برای تعلیم و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان به مصرف برسد. در رابطه با اتحاد خود با بعضی از جنگسالاران در انتخابات ریاست جمهوری، آقای کرزی گفت این افراد کسانی هستند که آمریکا برای استفاده از آنها در جنگ علیه طالبان میلیون‌ها دلار به آنها داده است. هدف از این جنگسالاران محمد قاسم فهیم و عبدالرشید دوستم می باشد که به کشتار هزاران طالب تسلیم شده در سال 2001 میلادی متهم است.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی شنیدید که بار دیگر پیشنهاد مذاکره با طالبان را مطرح کرده است. به گفته وی این مذاکره در صورت امکان پذیر است که طالبان از خشونت دست بکشند. حامد کرزی از اظهارات مقامات بریتانیایی در مورد مذاکره با برخی عناصر طالبان نیز استقبال کرده است. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا دیروز در بروکسل گفته بود که باید با طالبان میانه‌رو مذاکره صورت گیرد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از تمامی افغانها به شمول مخالفین مسلح دولت خواسته است تا در انتخابات 29 اسد شرکت کنند. کای آید امروز در حالی که جریان فرستادن مواد لوجستیکی را به مراکز رایدهی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نزدیک مشاهده می کرد، همچنان گفت که انتخابات پیشرو در افغانستان یک انتخابات دشوار خواهد بود. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که روند فرستادن اوراق و صندوق‌های رایدهی به یاد به شدت ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با دشواری‌های از جمله مشکلات امنیتی روبرو است، اما اظهار امیدواری میکند که این انتخابات به اشتراک وسیع مردم این کشور برگزار گردد. کای آیدا بروز سه‌شنبه هنگام دیدار از جریان فرستادن اوراق و صندوق‌های رایدهی به مراکز انتخاباتی از تمام مردم افغانستان به شمول مخالفین مصالح دولت خواست تا در انتخابات اشتراک کنند.
پیام من برای تمام مردم به شمول طالبان این است که انتخابات باید در تمام ولایات، ولسوالی‌ها و قریه‌ها برگزار گردد تا نظریات همه مردم در این انتخابات انعکاس یابد. وگر انتخابات در بعضی مناطق صورت نگیرد، نظریات تمام افغان‌ها منعکس نخواهد گردید و این برای ما و شما مهم است تا نظریات همه مردم انعکاس یابد.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در هم آهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات در حال حاضر سرگرم گفتگوها به منظور طرح پلان امنیتی هستند تا انتخابات به شکل بهتر برگزار گردد. در همین حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که فرستادن اوراق و صندوق‌های رایدهی به سراسر افغانستان جریان دارد. مشتاق احمد بلال رئیس بخش لوجستیک این کمیسیون میگوید که در حال حاضر برای 17 ولایت فرستادن این تجهیزات کاملا آماده می باشد و تا 2 هفته دیگر این روند به پایان می رسد. وی می گوید فرستادن اوراق و صندوق‌های رایدهی به 5 ولایت تکمیل گردیده و تا اکنون در این زمینه کدام مشکل جدی وجود ندارد.
5 ولایت انتقال کرده: بدخشان، تخار، بامیان، دایکندی و سمنگان. انتقالات از مرکز تا وسط ولایت انشالله که قدر دشوار نیست، به خاطر از اینکه زون کندهار و هرات مکمل، نورستان، فاریاب، بامیان، انتقالات ما از مرکز تا اونجا هوایی است، یعنی از طریق زمین انتقال نمیتیم. انشالله که به درستی میرسه، ولی انتقالات از او به بعد از سطح ولایت تا به مراکز هرچند ماسه بال هلیکوپتر داریم، ولی امیدوار هستم که خوبی پیش بره. تا حالا کدام مشکل امنیتی رو برین؟
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد. شمار زیاد مردم و کاندیدان از بعضی مشکلات از جمله عدم موجودیت امنیت کامل در برخی مناطق اظهار نگرانی نموده و میگویند اگر امنیت تامین نگردد برگزاری انتخابات در این مناطق غیر ممکن به نظر میرسد. اما مقامات دولت افغانستان همواره گفتند که تلاش ها به منظور تامین امنیت بهتر در جریان انتخابات ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. هند و افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم پیمان همکاری های گسترده را در بخش های اقتصادی و سیاسی امضا کردند. دکتر رنگین دادفرز پنتا وزیر خارجه افغانستان این توافقنامه را در جریان سفر دروزش به هند امضا کرد. گفته می شود که این توافقنامه در جهت همکاری های منطقه‌ای نهایت مهم است. هر دو کشور بعد از آن در مورد توافقنامه همکاری های دو جانبه اعلامیه مشترک را پخش کردند که شام دیروز رنگین دادفرز پنتا وزیر امور خارجه افغانستان با همتای ایندیاش اس ام کرشنا در دهلی نو ملاقات کرد. در این اعلامیه گفته شده که کابل و دهلی باید مشترکاً برای امنیت در جنوب آسیا کار کنند. در این اعلامیه همچنان آمده است که تروریسم بزرگترین تهدید برای منطقه است و برای از بین بردن این هشدارها به همکاری های بیشتر منطقه‌ای نیاز است. سفر وزیر خارجه افغانستان به هند امروز به پایان رسید. 17 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین امروز در کابل برگزار شد. نمایندگان اشتراک کننده در اجلاس امروز تصمیم گرفتند که دوره اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان را برای 3 دیگر تمدید کنند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این اجلاس به برگشت داوطلبانه مهاجرین و همچنان ازدیاد کمک‌های بشری به مهاجرین که از پاکستان به کشور باز می‌گردند نیز تأکید شده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با آقای نادر فرهاد انجام داده است و در نخست چنین گفت:
نکات خیلی اساسی و عمده بحث امروز تمدید موافقتنامه سه جانبه و تمدید کارت‌های ثبت نام افغان‌ها که در پاکستان زندگی می‌کنند تشکیل داده بود. در سایر در پهلوی از سایر موضوعات بالاش بحث صورت گرفت و بحثی که بالای تمدید موافقتنامه سه جانبه و کارت‌های شناسایی افغان‌ها برای 3 قرار است تمدید شود، در پرنسیپ موافقت صورت گرفت. امید بر آن است که در نشست بعدیشان این موافقتنامه به امضا برسد.
یعنی منظور ای است که افغان‌های مهاجر در پاکستان فرصت یافتند تا 3 دیگه هم در موج باشند در مناطقی که زندگی می‌کنند. بله،
افغان‌های ثبت نام شده در پاکستان که حدود 1.7 میلیون تشکیل می‌دهند. بله، یا
در گذشته شکایات زیاد مهاجرین افغان در پاکستان داشتند که برخی اوقات مجبور ساخته می شدند تا از قریه هایی که اونجا زندگی میکردن براین، یا مثلا از کمپ ها بیرون شوند و اونجا او کمپ ها را حکومت بلدوزر میکرد. حال این تصمیم وجود نداره. بله دیگه،
دولت جمهوری اسلامی پاکستان در نشست امروز خود موضوعاتی که مانند مسدود شدن کمپ ها در پاکستان اشاره ای نداشتن و به این معنی ما به فال نیک میگیرمش که چون این تصمیم و یا اراده وجود نداره که سایر کمپ ها در پاکستان مسدود شود.
آقای فرهاد، هزاران خانواده برگشته به کشور شکایت دارند که روند کمک‌ها کند است برشان و یا حداقل کمک هم برشان نمی‌رسد. در مورد ازدیاد کمک‌ها برای مهاجرین برگشت کننده هم تبصره شد یا صحبت شد؟
طرف‌ها تأکید کردند که با وجود مساعدت‌های نقدی از طرف یونیسیار و سایر برنامه‌هایی که ما در داخل افغانستان داریم، پروژه‌های انکشافی ازدیاد بیافه و همچنان عودت کنندگان مشمول پروژه های بزرگ انکشافی گردند یا منفعت ببرند تا ای که عودت اونا در افغانستان پایدار باقی بماند.
نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید ایالات متحده در امور مبارزه با مواد مخدر کمک های بیشتر خواهد کرد. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت معین وزارت دفاع آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر امروز در صحبت با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان این وعده را داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که ایالات متحده اطمینان‌های تازه‌ای را در زمینه ازدیاد کمک‌ها در مبارزه با مواد مخدر به آنان داده است. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر عصر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای ویشتر معین وزارت دفاع ایالات متحده در امور مبارزه با مواد مخدر در ملاقات با جنرال خداداد وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که کمک‌های ایالات متحده بر اساس استراتژی جدید آن کشور در مبارزه با مواد مخدر افزایش می‌یابد. وی همچنان از سایر کشورها نیز خواست کمک‌هایشان را در این زمینه افزایش دهند.
اگر مثل ایالات متحده آمریکا و دولت انگلستان که پول اضافه کرده، اگر اونا هم بتا جایی که ما 1 میلیون متر 8 میلیون متر دهقان ما 100% مشکل داره. از یک طرف تهدید قاچاقبراست، از یک طرف تروریسم است، از یک طرف اقتصاد است. فشار سر دولت انداختن که میگه که دولت چی نمیکنه. ما فکر نمیکنم که دولت عمو چیزی که دولت در اختیار خود داره، اگر او بودجه است، او را ما در اختیار مردم خود داده.
به تازگی اداره رئیس جمهور باراک اوباما استراتژی خود را در مبارزه با مواد مخدر تغییر داده و گفته است که در مبارزه با مواد مخدر به بخش تقویت زراعت در این کشور تلاش خواهد کرد. به گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سالهای گذشته کشورهای بریتانیا و ایالات متحده بیشترین کمک را در این عرصه داشتند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت که در سال گذشته آنان توانستن 17 ولایت را آری از کوکنار بسازند، اما امسال در نظر است که این تعداد به 22 ولایت برسد. اما با آن که از تلاش ها به هدف مبارزه با مواد مخدر و تقویت زراعت در افغانستان سخن زده می شود، ولی دهقانان افغان شکایت دارند که با آنان کمک درستی صورت نمی گیرد و کمک های بین المللی نیز عمدتاً در پروژه های غیر مؤثر به مصرف می رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند به منظور جلوگیری از مصاب شدن حجاج افغان به بیماری انفلونزای خوک یا H1N1 در انگام ادای مراسم حج بیت الله شریف، این وزارت مشترکاً با وزارت حج و اوقاف افغانستان پلان تازه‌ای را روی دست گرفته است. بر اساس این برنامه، بالای هر حاجی افغان پیش از رفتن به عربستان سعودی 4 نوع واکسین تطبیق خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در همکاری با برخی از ادارات کشور تدابیر جدی را روی دست گرفته است تا از مبتلا شدن حجاج افغان به بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 در عربستان سعودی جلوگیری شود. وزیر صحت عامه که بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در کابل صحبت می‌کرد گفت امسال بالای افرادی که می‌خواهند جهت ادای فریضه حج به بیت الله شریف بروند باید پیش از سفرشان به عربستان سعودی 4 نوع واکسین تطبیق گردد.
دو واکسن پخامون گوار کول اما سکال.
در گذشته ما برای حجاج 2 واکسین می دادیم، اما امسال به صورت اجباری واکسین انفلونزای موسمی نیز به حجاج داده می شود. 2 هفته پیش از آن که یک حاجی داخل عربستان سعودی می شود، این واکسین باید بالای وی تطبیق گردد. احتمال می رود واکسین انفلونزای جدید یا H1N1 نیز به حجاج داده شود.
آقای فاطمی همچنان گفت افرادی که بیش از 65 سال عمر دارند، زنان حامله و اطفال زیر سنین 12 سال نمیتوانند به خاطر آسیب پذیر بودن در برابر بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 امسال به خاطر ادای فریضه حج به بیت الله شریف بروند. در بخشی از این نشست محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت افرادی که تحت پوشش برنامه تطبیق واکسین وزارت صحت عامه قرار می گیرند باید به هنگام سفر به عربستان سعودی اسناد تاییدی وزارت صحت عامه افغانستان را با خود داشته باشند.
در صورتی که یک فرد ناتوان مرض را به افغانستان انتقال بدهد و وای سبب گردد تا این بیماری در افغانستان منتشر شود و باعث مرگ و میر گردد، از لحاظ شرعی هم یک فرد حق دارد تا بگوید یک حاجی که وجود وای در برابر مرض مقاومت ندارد باید جهت ادای فریضه حج سفر نکند. برای آن دست حجاجی که شامل کاتگوری افرادی می شوند که نباید به بیت الله شریف بروند، در سالهای آینده حق اولیت می دهیم.
شانس اولیت و حق اولیت ورکو می شود.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 بیشتر در مناطق مزدحم شیوع می کند که محل ادای مراسم حج هم از جمله چنین محلات به شمار می رود. به اساس یک گزارش تازه سازمان صحی جهان، تا اکنون اضافه از 816 تن در سراسر جهان به اثر بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 هلاک شدند و در حال حاضر بیش از 134 هزار تن به این مرض مصاب هستند.
در این اواخر از تلاش ها برای بهبود روابط میان هند و پاکستان سخن گفته می شود و در این راستا منموهن سینگ صدر اعظم هند برنامه ای را در مورد مذاکرات با رسیدن به یک توافقنامه صلح با پاکستان روی دست دارد. در همین باره نشریه وال استریت ژورنال مقاله‌ای را چاپ کرده است که نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان آمادگی می‌گیرد جزئیات یک توافقنامه ای را که جهت بهبود روابط با کشور همسایه پاکستان با وجود آمده است توضیح کند. این مسئله در حال صورت می گیرد که آقای سینگ در این زمینه با انتقادات زیاد از سوی مخالفین سیاسیش و هم با کم میلی اعضای حزب خودش در این مورد مواجه است. به گفته وال استریت جورنال، آیا هندوستان میانجیگری آمریکا را در مورد حل مسائل موجود با پاکستان میپذیرد؟ دکتر منموهن سینگ صدر اعظم هند و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به تاریخ 16 جولای در شرم الشیخ مصر ملاقات کردند. دو رهبر بحث‌های سازنده‌ای را در مورد آینده روابط دو کشور انجام دادند. هر دو رهبر توافق کردند که تروریسم تهدید جدی را در مقابل هر دو کشور تشکیل می‌دهد و هند و پاکستان در مبارزه بر ضد تروریسم همکاری خواهند کرد و معلومات استخباراتی معتبری را در بخش مبارزه بر ضد تهدیدات تروریستی با هم شریک خواهند ساخت. صدر اعظم یوسف رضا گیلانی گفت کشورش در مورد تهدیداتی که از سوی بلوچستان و بعضی نقاط دیگر در مقابل پاکستان وجود دارد معلومات دارد. صدر اعظم دو کشور موافقت کردند که دیالوگ و مذاکره یگانه راه پیشرفت می باشد. منموهن سینگ روی حمایت کشورش از یک پاکستان باثبات دموکراتیک و اسلامی تاکید کرد. تحلیلگران میگویند آقای منموهن سینگ 76 ساله در مسئله مذاکرات با پاکستان عین خطری را پذیرفته است که در ایام امضای توافقنامه هسته‌ای با آمریکا سال گذشته پذیرفته بود. به گفته مقاله وال استریت ژورنال، منموهن سینگ در دوره استعمار انگلیس در منطقه کوچک به نام گاه زاده شده است که این منطقه حال بخشی از پاکستان است. به گفته تارون داس رئیس اداره صنایع هندوستان، آقای سینگ با تلاش‌هایش برای صلح با پاکستان می‌خواهد میراث خوبی را بعد از دوره رهبری خود به ارمغان بگذارد.
از مذاکرات احتمالی میان هند و پاکستان شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز تشکر. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود.